افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونو ته موزنور یاست. نوري هر کله کوم پایلې د سات خبرونو کو. د امریکا د عدلي وزارت وايي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرونسیشن بي وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدي د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بي آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د نوموړي د ورتګ په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې توحیدي په 2021 کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا ته تللی و. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په پرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. د بیان له مخې هر یو کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهل شوی او حکم د پرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی و. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د درې غړو مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې په خپله پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي و چې د خیبر زولې په ریګلالمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قامی عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه را بللې چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا لسګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو کې د پی ټی ایم پر فعالیت بندیز لګولی، خو پښتین ویلي چې دا جرګه به هرومرو جوړیږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب په پلان راوڅرخېږي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کول او د نویو د رامنځته کولو لپاره یې وسیلې جوړې کړي. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه وویل د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوید بیکر او جان جمپر ته له برتانوي ډیمس هسبس سره یو ځای دغه جایزې په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی. بیکر چې د واشنگټن پوهنتون سره کار کوي د محاسبوي پروټین د ډیزاین لپاره نیمه جایزه ورکړل شوې او هسبس او جمپر چې د ګوګل شرکت تر چتر لاندې د مصنوعي ذهانت یا ای آی په برخه کې کار کوي د جایزې نیمایي برخه ګټلې ده. د عمان الف لوبډلې د دوه تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن چهارشنبه د عمان په کوربه توپ د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شوې وه. افغان لوبډلې 5 وکټل او توپ وهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19 اور کې 143 منډې کړې وې. دغه راز ټاکل شوی دوړ لوب ډلې دوهمه سیالي سبا تر سره کړی. خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونه دوام ورکوي او تر هغو به ورسره اړیکې عادي نه شي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او خپل خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکوي تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي.
د امریکا د عدلی وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. یو شمېر افغان سوداګر وایي غلام خان بردر د بندر د لویو موټرو پر مخ پرانستای دی، خو په دې برخه کې ستونزې په خپل حال دي.
ما یا موټر تقریبا دریش پیدل ته پاړه کې ولاړ و او دوه ورځې په قطار کې ولاړ و. کله چې ما مال پېښور ته ورسېدل د کښتون پیسې پرانه کړې.
په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د لومړنیو انتخاباتو چې 40 کاله مخکې په همدې ورځ یعنی نن د اکتوبر په 9 ترسره شول کتنه کړې ده.
خزر لالما خپل ولسمشر مونږ ټاکه، اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول دپاره سخت، یوازې ما دپاره نه.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغو به ورسره اړیکې عادي نشي چې دوی تبعیضي چلندونه پای ته رسولي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا هیواد به تر هغو هڅو ته دوام ورکوي تر څو دا ډاډ حاصل کړی نه وي چې افغانستان بیا پر متحدو ایالاتونو د بل برید لپاره د ترورستانو په یوې اډې بدل نشي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلاره کې بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان میتیو میلر د سیشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده، وویل چې د یو ځانګړي نړیوال ترهګریز سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپله کړنلاره یې نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې له طالبانو سره د اړیکو د کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لرې کولو پورې تړلې موضوع ده. نوموړي وویل بشري حقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونه چې په خبره یې د طالبانو لخوا پرې ظلم دوام لري د دوی د ښکېلتیا په سر کې دي.
Continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیضي فرمانونه بیرته واخلي او ډاډ ترلاسه شي چې تاریخ او د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلند پورې اړه لري. مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو تعبیر ته د خونځې وړ تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لري کړي.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي نړۍ او امریکا دې پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره یې د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي او د ښځو او بشري حقونو یوه فعاله چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هر کلي ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه امریکا دې له افغانانو په ځانګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ عمل کې ثابت کړی.
دوی باید په جدي ډول په عمل کې صادر کړي افغاني میرمنو ته سیدا سی باید نو ویل شي چې موږ د دوی ترشا ولاړ یو محدودیتونه چې د افغاني خويندو لپاره هم د حمله اسلام سره په ټکر کې دی او هم له قانون سره دا باید دوی سره و نه مانی او په جدي ډول په دوی باندې فشار راوړي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لیمی امیري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو حکومت پر افغانستان خلکو باندې مشکلات زیات کړی دي، افغانانو باندې ظلم کړی دی او ظلم کوي او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، په هندونونه بند کړي دي، هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري او دغه جهان او نړیوال هیوادونه دا ټول ویني چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کوم ظلمونه پر افغانانو باندې روان دي. په دغه حالت لیدلو سره چې دوی ظلم روان ده او ورسره حادي حالت کې راځي، دا د دې بیان کېږي چې دوی هم د افغانستان د خلکو دښمن دي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان د څرګندونو په اړه څه نه ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو تل نړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې ده. تازه په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون سه شنبه پر افغانستان د امریکا د حملې د درويستم کال پوره کېدو په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې افغانان د امریکا او د هغو د متحدینو تر ټولو ښه دوستان او تر ټولو بد دښمنان کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تېرو څه د پاسه دریو کلونو کې پر افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په پراخه نقض تورن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولې چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو یې غوښتل چې د امریکا د ولسمشري د روانو انتخاباتو په ورځ بریت تر سره کړي. د 28 کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا څو ورځې مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو. تورن کس د تېرې دوشنبه په ورځ د اوکلاما په د امریکا البته په د اوکلاما ښار کې نیول شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د عدلي وزارت وایي نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګلو پر مهال منلی چې د او د همدې پلان یو ملګری یې غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا دغه خبرې د تورونو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلي وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړی دی. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې د اس آی وی یا ځانګړي ویزې په مټ امریکا ته تللی وو، په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور له مخې هغه دوه کلاشینکوفونه اخیستي وو، د خپل کورنۍ اشتمنی پلورله او میرمنې او ماشوم ته یې د افغانستان یو طرفه ټکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثره شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سختدریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سې شنبې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د توحیدی د تورونو په اسنادو کې هغه انزور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دو ماشومان ته لمر ګروسته د شهید د اجرونو ستاینه کوي. دوی هغه مهال د اف بی آی دام ته ولویدل چې کله یې پر فیسبوک د شخصي توکو د خرڅلاو اعلان کیښود. اف بی آی هغه مهال ورته یو جاسوس معرفي کړ چې ورسره خبري وکړي او اړیکه ورسره ونیسي. وروسته همدې جاسوس خپل یو بل همکار دغه کس ته معرفي کړ چې ګواکې د وسلو سوداګر دی او د افغان له همدې کسه دوه کلاشینکوفونه اخیستي دي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځې ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلي وزارت د حمله په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې اردر شوی دوه کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی، خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر شلو کلونو پورې زندان خودل شوی دی. هغه د سې شنبې په ورځ په محکمه کې له راڅرګندېدو وروسته توقیف خونې ته لیږدول شوی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه. د اوکلاهوما ښار په څنډه کې د هغه کور په انګړ کې چې دوه پوړه لري او ویل کیږي چې د توحیدی دی د خرڅلاو اعلان نصب شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکلي هغه میرمنې چې ځان یې د توحیدی ښځه بللې له دوی سره له خبرو کولو ډاډه کړې ده. بل ورته شاون وان ډایور چې له افغانستانه د افغانانو د تخلیه دی او ائتلافي پروګرام مشر دی ویلي پر توحیدی لګیدلې تورونه جدي دي، خو په وینا یې دا انفرادي قضیه ده او د یو کس پر سر باید ټوله ټولنه ملامته نشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغان سوداګر وایي غلام خان بندر کې د لویو موټرو د ګڼې ګوڼې او د پاکستان له لوري د ځینو محدودیتونو له کبله د مالونو په صادرولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د خوست لوري ته په سلګونو بارلونکي موټر چې تازه میوې او سبزي پکې بار وي د نوبت په تمه څو ورځې ولاړ پاتې کیږي چې پکې بار ډیر مواد خرابېږي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې
سره لدې چې د غلام خان پر بندر دواړو لورو ته د بارونکو موټرو تګ او راتګ موجود دی او یو بل لوري ته مالونه لیږدول کیږي، خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وایي په نوبت کې سلګونه موټر ولاړ وي ولې د ورځې په جریان کې لږو موټرو د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان ته انګور صادروي مشال راډیو ته وویل:
نو بل ورځ ما یو موټر تقریبا درې شپې دلته په اډه کې ولاړ و او دوه ورځې په قطار کې ولاړ و. کله چې ما مال پېښور ته ورسېد باندې تما و نو تقریبا مال خاص لاړه دي کښتون پیسې پرانه کړې. موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکاتو کې تیزوالی راولي، بل په بارډر کې تیزوالی راولي.
افغان سوداګر دا ستونزه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیټي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکی دی وایي:
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ته بارډرونه خلاص کړي. باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ ته ترانسپورټ لاره ستوده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو. اوس پرې او تجاري او روپۍ پیدا نه کړي، د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي، ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډېر صادرات هم د غلام خان پر لاره کېږي. د ډبر اسکرو د یو لوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل:
مشکل خو دغه دی چې ولس ورځ کې چې ولاړ یو د کولې موټر او اوس دا ټول موټر دغه دی سبزی واده دا وایي چې تاسو ودرېږئ. دا خو سیزن دی، دا پته نه شي شپږ میاشتې به اووه میاشتې به دغه داسې ترتیب جوړ کړی وای چې سل ګاډي سبزی تلی نو په کار چې پنځوس ګاډي ورسره کوله پرېښه وای. دا اوس موږ ولسم ورځ ده، پیسې ختم شوې، هر څه نه مو خلاص شو.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لاره هم ځینې وخت سوداګریز توکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډولي ستګ او راتګ کیږي. خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی نو په کار دي چې د صادراتو بهیري چټک شي. د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وویل:
د زمین چارواکي چې د دغې لارې مسؤل دي دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې نه راځي موږ به درځي. ولې په مقابل کې افغانان ورته وویل چې که چیرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو زموږ مالونه به هم درځي تاسو، ځکه زموږ مالونه تازه میوې او سبزیجات دي او د دوی مالونه وریجي او سیمنټ یا نه خرابېږي.
کڅه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته ورباندې د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي. خو د خوست د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر په رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. دې ادارې ویلي چې په دغه ناروغۍ په دې ولسوالۍ کې څه باندې لس کلي اغېزمن کړي دي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغۍ د کندهار په تخت پل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. دغه ادارې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په اتمه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یاد ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د دغه ناروغۍ درې دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې، خو دا شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکی نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا زما دا لوکو مور دا اوس کې دغه مریضور ته راغلې وه، اخته شوې وه. نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نسته نه نو صرف د یو د غمایش مثال دی دا خامخاص د غوا کندهار کې نور څه په یو دا شیان خو زیات تقریباً داسې هفته دوه مخکې به ستا په جمره زیاخته وش.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي راډیو ته وویل
په تختکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډېره زیاته شوې ده، ډېر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې، په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده، د ولسوالۍ خلک ډېر غریبان هم دي.
دی وایي که څه هم د عامې روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایي ټیم کلیو ته استولی، خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یوه ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د ښځینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مریضۍ د اخته کیدلو لازمي هدایت چې موږ ته باید په نظر کې ونیسو، په هغه خونو او ټاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو، او کړکۍ ته به یې جالې وي، د هغه سره په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو، د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ساحه چې موږ تثبتیږو چې د مچیو په دوا باندې وهل سي، او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او ډمو څخه باید ځان لرې کړو، او ولاړې اوبه او ډمونه باید پرې نږدو. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا د حشرې یا د غوماش په وسیله د انسان بدل ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماشې ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو ډمو په دغو ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخلیږي او ډم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علایم دي چې د یو انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تبه او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته، پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خپرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسېدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 680 زرو کسانو ته رسیږي.
نن د اکتوبر 9 په افغانستان کې د ولسمشری د لومړنیو انتخاباتو له شلمې کلیزې سره برابره ده. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې چې د 2004 کال د اکتوبر په 9 ترسره شول، حامد کرزی د دې هیواد ولسمشر وټاکل شو. د یو شمېر افغانان چې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وای، له دې امله نه خوښ دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دغسې انتخاباتو حق ترې اخیستل شوی.
احمد جواد شپک 50 کلن دی، او یو له هغو افغانانو څخه دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هیواد پریښی او جرمني ته کډوال شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په 1983 کال کې یې د افغانستان په لومړنۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و، او خپله رایه یې په ازاده توګه د خپلې خوښې نومان ته کارولې وه.
زه د بی بی سرور سنگری ښوونځي ته لاړم او خپله رایه مې ورکړه. ډېره ښه خاطره لرم. احساس مې کاوه چې زه یو افغان وګړی یم، یو انسان یم، او توانېدلی یم خپله رایه د خپلې خوښې نومان ته ورکړم. خو اوس هېڅ ټاکنې نشته. دا پروسه په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ټولو ښځو او نارینهوو چې عمر یې له 30 کلونو لوړ و حق درلود چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپله رایه وکاروي، چې په پراخه کچه خلکو په دې ټاکنو کې په کابل او ولایتونو کې ګډون کړی و، او د رایه ورکولو صندوقونو ته تللي و. اوګی امیل یوه له هغو ښځو څخه ده چې په هغې کال یې رایه ورکړې. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د لومړي ځل دپاره چې کله ما خپل رایه استعمالوله، ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. ښه زړه لاړ، ما خپل ولسمشر مونږ ټاکه. زه هغه بېشانه ولولې چې زما په زړه کې و، هغه ښه احساس چې زما په زړه کې و، تاسو باور وکړئ چې زه په الفاظو یې نشم درته بیانولی. اوس چې محرومې بې اندازه سخته ده، اما اوس چې دغه حالت ګورم ټول د پاره سخت دی واز ما د پاره نه.
نن د اکتوبر 9 نیټه د افغانستان د لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو د شلمې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان لومړنۍ ولسمشری ټاکنې د 2004 کال د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شوې چې په هغه کې 13 نوماندانو د ولسمشری لپاره ځانونه نوماند کړي وو چې په پایله کې حامد کرزی د 55.4% رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. د 2001 کال د بن د تړون له مخې چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي حکومت مشر ټاکلی وو چې وروسته بیا د اضطراري لویې جرګې لخوا تصویب شو، د 2004 کال پر ټاکنو موافقه شوې وه. د افغانستان په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره 2.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه. حامد کرزی په 2009 کال کې هم د افغانستان په دویمو ټاکنو کې بریالی شو او وروسته په 2014 کال کې محمد اشرف غنی په دریمه دوره ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. همدارنګه په 2019 کال کې په څلورمه دوره ټاکنو کې له عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال د اګست په 15 نیټه یې ولسمشري پای ته ورسېده. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوري شوي، خو بیا هم دا دوره د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ وروسته د دیموکراسۍ یوه طلایي دوره ګڼل کېږي. خو اوس 40 کاله وروسته تاریخ بیا تکرار شوی دی او افغانستان نور د دې دیموکراتیکې دورې څخه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. د افغانستان حقوق پوهان ټاکنې د ډیموکراسۍ یوه مهمه برخه بولي او وایي چې په هغه هیواد کې چې د حکومت مشري د خلکو لخوا نوی ټاکل شوی مشروعیت نه لري. عبدالواحد سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي چې خلک حق لري د خپل هیواد د مشر په ټاکلو کې برخه واخلي.
انتخابات د زمينه مساعد کوي چې خلک خپل رئیس جمهور او زعیم د حکومت وټاکي. متاسفانه د طالبانو تندرو زعامت خپل حاکمیت الهي تعریف کوي، حاکمیت ملي دوی په رسمیت نه پیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ملا هیبت الله په مشرۍ د امیر المؤمنین په توګه له ټاکنو سره مخالفت لري او اوس ټول دولتي او غیر دولتي پوستونه د دوی لخوا او د سربرستانو په لاس اداره کیږي. افغانان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رای ورکولو د حق په ګډون له ډیرو نورو مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. ډیر شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او د ولسواکۍ د نشتوالي له امله هیواد پریښی او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ ته سره په تماس کې ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لنډ پیغام درته پریږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میاشتې وتلې دي چې یو کال وتلې ټول لاړ د خواري او غریبۍ ته. زه خپل هم لاړم، بې د مانه $100 واخست او زیرا ولېږلم. تقریبا داسې وه چې 4.5 میاشتې یا څه کم 15 میاشتې مال ته په زندان کې تېرې کړې. ډېر په بد وضعیت کې ورو افغان هلته دي او که دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دی، شکایت شته ورور نه دی، څوک دی غږ اوري؟ ټول افغانان هلته در بدره دي، حتی فامیلونه پکې بندیان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راجي کړي دي، زنانه دي پکې. ورور دغه باره کې دغه موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورور زه خپل هلته ومه، ډېر په بد وضعیت کې مې وخت تېر کړي او اوس دغه بندیان دي وروره. دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دی څه غم وخوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غان تلویزیون خبرونه کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای. ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي، نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولی. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالان خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودونه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار ده چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د غرمې نه نیمې بجې شوې او بخې د شپې نه نیمې بجې شوې د برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. د عدلي وزارت پرون سهشنبه وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د طالبانو سترې محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عمل کېدو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مزر کې هر یو په 9 درو وهل. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړي مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په دزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو د مرکز د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب پر پلان را وڅرخي. درې وهو ساينس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره وسیلې جوړې کړې. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د متحدو ایالتونو ساينس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر ته له برتانوي دیمز هاسبس سره یو ځای دغه جایزه په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی وو. او د عمان الف لوبډلې د دوو تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 په توپیر ماته ورکړه. دوهمه سیالي په سبا په پام کې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی دی. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلو به د پړاو لوبډلې معلومی شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې به یو اربیا له دولت خان احمدزی سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیر شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شل ورځې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي، خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې، چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ویل شوی دی چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال په دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شل ورځې لوبې پکې شاملې وي، او همدارنګه د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسرایي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی، چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهیرشا محبوب بل افغان لوبغاړی و چې و کال وړاندې په یو پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاڼۍ کې 9 دوه شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بالاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده، چا چې په درې سیالیو کې درې واړه ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په درې کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې درې سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 44 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په دریو سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 44 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري، چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهیر شاه محبوب ورپسې ځای لري. بهیر شاه بیا په شپږو پاړیو کې 240 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبو کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زید تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاءر رحمان شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري دغه راز د عصمت علم او ورسره د بهیر شاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
The coach is playing Karim Sadiq se wo nor coach is senior player Rahmat Shah se Shabir Nuri da se nor senior player sikum di da goi badat sara da goi pa mashwaro sara bas da Allah fazl rahm dum dum raze tar aur asid ha waqian hum laga sang je sur ball sakh cricket de practice wadi practice hum kade inshallah da bas practice sara sara mung dum o kawle sho che inshallah ha perform ko waqian hum da har player da khwaish idarmani je bo first class ke lo begam let's take you lo begam first class بس الحمدللہ زمون ارمان پورا شو انشاءاللہ چې واقعي نور بم واقعي نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې انشاءاللہ چې فرست کلاس وزټ اپ کوم. نو باندې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کوم بس چې کله سنچری وشو لا ماته چې تبر ریلیکس کیږي نه فوکس به نیم سل کې چې نیم سل وشي انشاءاللہ 200 ته بځي نو بس هغه لگ لگ پلین چې کوم لگ لگ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله زه پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر ورسېدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره د خوشحالي او د فخر خبره ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه دومره غټ ایونت کې ما سلیز تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله یم
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بللې وکنه نو هغه سه کمبینیشن دې موږ ښه جوړ نو درې مولو به عثمان چې کومر کوم لوبو کړ ډېر زیات اول خور ته مبارکي وایم یقینا ډېر زیات خوند کوم ما چې د سره ولاړم به مو دې کمبینیشن خو لکه یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وځه چې ما خپل پرفارمنس کوو عثمان د سې وینینګ زو کړ چې افغانستان په تاریخ کې ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته نه بالکل کور کې استي ګول جی ما ترون دي کریم جی ما سره کوچ دلته ډېر زیات سپورټ لمه ډېر مشورې راکړي کریم جی خپل ما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه اندې سره زه وندر اندې لوب کوم بالکل ډېر ښه کم بیک شو دي مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 شل رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوب وګټله چیر لوب کوم دي مونږ خو سایډ برابر او خو هغه سه کمبینیشن نو برابر مونږ سره اوس رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوب کوي فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې درځونکې درې وړل د په همدغه سه مارجن سره وګټو
یقینا میچ زموږ د ختم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه ډېر خلک په نمبر سره تر سره کړم نو بعضی وړي وړي غلطیان زموږ نو شو چې هغه دی نه زمون برسنل لگزر او شول خو هغه کم سچماتی زده د حالات مطابق مو کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله رانه بیټسمن نه اوټ شول نو بیا مو کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مو کوشش کړو چې د بیټینګ لګ یو ځای ته سره پر اسوم نو هغه چې الله دې ورځ علامه راو سړي خشاتونه مو لګیدل نو په اخري یو د باندې ما غوښتل خپل رنز مو کول او ټیم سکور مو یو ځای ته ورسو تاسو خبره په لمړي سر کې ما کوشش کړو چې زه صرف لټم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټي او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټي سیم ټو سیم وکټي دي با فاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کړو چې لږ د بالران سره لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره زلګه بد شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوو بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ او لږ ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو سیز دکړو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې په هغه باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډیر خولې بده او داغه نه بعد ما د بس وړو وړو دغه د بلران د غلطیان ما ګټه واغسته چې خشاکونه په ویل لګیدا ستا خبره بالکل صحیح ده هغه نه بعد ما ته سټریس ډیر کم راغی خو په مقابل ټیم کې تقریبا څلور پنځه داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره یعنی هر ډې مرماده مې رنزونه بندولی شول خو لال باز چې ډېر ښه لګي وو او د هغې سره په سم کانفیډنس کې وو هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولی شم مانه خاطر جمع اوس نو هغه سره زه لږ کانفیډنس کې کولی چې دغه بیټسمان راغلل ما مخکې په خپلو خبرو کې مې یو څه وویل چې ما د مقابل ټیم د بعضې وړو وړو غلطیان نه ګټه راسته یو پکې هغه وه چې دی د مقابل پویلیان طرف د ګراؤنډ غټ م وو او دې طرف ته هوا م وه نو ما کوشش کوم چې زه اګینسټ د هوا شاته نه وهم یعنې کوم طرف ته چې هوا وي هماغه وخته هماغه طرف ته لاړ شم خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زه هغې ټیم ته پرې نه واستلم چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځان ساتم خو په هغه کې وروستۍ بیټسمنانو ته چې ضیا شریفي او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانغې
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګ دی شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربي متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 3 نیټه پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انگلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي هاوس له کرکټ د فوټسال لوبغالو ته ورزو د فوټسال د پلشوي نړیوال جام د نیمه پایلو بو څلور لوبډلې معلومی شوې دي په دغه لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوب لري د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال انجام د پایلوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سې شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې یې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پاړیو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پاړۍ کې 215 منډې وکړې او په دویمې پاړۍ کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوی 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکخ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمان دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډي دي. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انډک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل سمیت او ریلی روسودی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنیو او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپل لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوی لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې واوري احمدزی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د مونږ په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د مونږ سپیرانو سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د مونږ د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پیچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي هغه یو اړف وو. خو میچونه ګټلې سې دا یو داسې اړف وو سې دا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د اگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځمه ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړې ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ الراونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړې ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی. آسانه نه ده چې ته د بیټینګ برخه کې هم پرزلېږي او د بالینګ برخه کې هم پرزلېږي او د فیلډینګ برخه دې بیا له ټول ټیم نه پیاوړې وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېرې ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو او که څومره صفت یې وکړو کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو په ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې دا ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې هیڅ شک نشته. څوک تر ملټي مرا رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي. خو دلته یو بله برخه ده چې په هغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو که یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سی دا دی دیری او سیلی خاوند نو دوار مختلف استعدادون لری دوار سی دی دی زبردست لوب گاری دی او دا افغانستان دا پارا پراتون که خصابیت دلی سی
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هومره نه دی دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکي مهارتونه تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي ذهنی مهارتونو کې کومګه وګورو د منګه فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دا یو شی چې په ګوربس کې تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې د کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نزلیږي دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویقول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې بیا چې ده په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی شي خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري چې موږ د بیټینګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټینګ پېښه وکړو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی دا لوبلړۍ څنګه وه د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې
بالکل د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه خو ډیر اغېزمن دي په نوي بال باندې لکه څنګه چې مجیب اغېزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغېزمن ثابتېدی سي او ځان یې ثابت کړ بالکل د ده په روزنه کې د ما رول دا ده چې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی دې ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی د په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی د په بیټینګ باندې د په فیلډینګ باندې د ده په ذهني آیډیاو باندې د ده په هغه مورال او ده ته چې څومره قسم دي یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کیدای سو هغه مونږ نه ده سپمولی او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات با استعداده کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي
هماغه ګوربز رحمت شاه و عظمت توپوهنه کې ښه دي دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل آډر ستونزه به بلاخره څنګه حل شي
بالکل دلته چې دا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډېر زیات ضروري دي که چېرته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېرې زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول یې چې ده ډېر زیات تمرین کړ نو یقین شته چې زمونږ د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سي دي د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي
د لوبو له میدانه اونیزی سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لاس سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
حکومت ښوونځي هغه برګر نه ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدار و. خپلو سنفیانو سره به یو چات تلو.
مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.